ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ڈرانو دین کو دا وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو دین ان دا شورو راز د کال 2013 اگست میاشتې لومړی نیټه ده دا وخت پاکستان کې د ساري شپه افغانستان کې په نیمه او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې نهه نیم نه بجې دي په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زاش پخو منهر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه او وسرټ کې د امریکا حکومت د پاکستان ترخګر ډلې لشکرې طیبه د دوو نورو مالی مرسته کوونکو نمونه په نړیوال ترخګر نوم لړ کې اچولې دي د افغانستان چارواکي وایي چې په ختیځ افغانستان کې 13 ورځ په سرکاري ودانیو باندې شوو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. نړیواله میډیا د کشمیر شپږ ویشت ښایي او د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي چې داسې هیڅ اراده نه لري چې په سنگاپور کې د نړیوالې غونډې پر مهال د ایران خارجه وزیر سره ناسته وکړي، باوجود د دې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران سره جوهري پروګرام پر سر خبرې کول غواړي. خطرمردونکو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې به په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې ته ستاسو وړاندې کوو. موږ سره اوسئ خو ولرځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا حکومت د پاکستان ترخګرې ډلې لشکرې طیبه د دوو نورو مالی مرستو کوونکو نومونه په نړیوال ترخګر نوم لړ کې اچولې دي. د ترخګرۍ او د مالی استخباراتو لپاره د خزانې نایب سیکرتر سایګل مانډلکر ویلي دي چې دغه دواړه تنان د لشکرې طیبه مالي سهولتکاران دي او د ډلې لپاره د پیسو راغونډولو، انتقالولو او ویشلو ترڅنګ د ډلې تونلارو ته تنخواګانې برابرولې. په ترخګرو د مالی مرستو د بندیزونو د مخنیوي لپاره په دې انتظامی امر کې د دغه دوو تنانو نمونه حمیدالحسن او عبدالجبار یاد کړی شوي دي چې تعلق یې د پاکستان سره دی. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو چارو د دفتر په راپور د دې تازه ګام مقصد د لشکرې طیبه د مالی مرستو او نیټورک هلې ځلې ګډوډول ویل شوي دي. پاکستان باندې د ترخګرو ډلو د پالنې او ورته د پناه ځایونو ورکولو تورونه لګول کیږي. د مالی چارو د څارنې نړیواله ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د وړاندې څخه پاکستان ته ویلي دي چې د جماعت داوا په شمول د ترخګره ډلو مالی مرستې دي اوتړي او په دې لړ کې دي زړه پوری ګامونه پورته کړي. مالی وزارت په پوری توګه د حسن او جبار په نوم نامو یا د دغه کسانو هر رقم جایداد او نور ملکیتونه بند کړي دي او امریکایي وګړو ته یې امر کړی دی چې دغه کسانو سره د هیڅ قسمه اړیکې ونه ساتي. د افغانستان چارواکي وایي چې په ختیځ افغانستان کې په سرکاري ودانیو باندې شوو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د پاکستان پولي ته څېلمه د ننګرهار ولایت په مرکزي ښار جلال آباد کې د کډوالو د چارو وزارت په برید کې هدف شوی دی. د ننګرهار ولایت ویان عطا الله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي چې لومړی ترخګرو د ودانۍ په لویه دروازه کې ځانمرګ برید وکړ او چې ورسره نور وسلوال ودانۍ ته ورننوتل. دی وایي چې دغه مهال د اعلی چارواکو یوه مهمه غونډه روانه وه. عطا الله خوګیانی وایي چې د دغې وروستو تر یو ساعت پورې جګړې د عسکرو سره دوام وکړ. په جګړه کې افغان چارواکي وایي چې تمام حمله کوونکي وژل شوي دي. افغان طالبانو په دغه پیښه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. د طالبانو د انکار سره شکونه سیوا شوي چې دغه کار داعش وسلواله ډلې ترسره کړی. په ننګرهار کې د شوو تازه پیښو اکثره ذمهواري داعش وسلواله ډلې پر سر اخیستي. په عیني حال کې په غربي ولایت فراه کې د سړک غاړې خاخ یو بم په سورلیو بس باندې چاودېدلی چې له کبله یې 11 مسافر وژل شوي او 24 نور ژوبل دي. د امریکا او ترکیې ترمنځ د اړیکو خرابېدو سره د ترکیې او اروپا اړیکې ښه د تنوع کار شوی دی. جرمنی د ترکیې صدر رجب طیب اردوان ته د سرکاري سفر بلنه ورکړې ده او بل خوا ته اردوان د شام په جګړه د جرمنی، فرانس او روس سره د خبرو اترو لپاره د غونډې تابعیا کړې. روانه میاشت هالند د ترکیې سره خپلې اړیکې برابر کړي. د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ تودو خبرو په وجه اړیکې خرابې شوې وې. د جرمني ځینې وګړي په ترکیه کې د گرفتارولو پر سر د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې وې. جرمني په ترکیه د اقتصادي بندیزونو دړه کې هم ورکوي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي چې داسې هیڅ اراده نه لري چې په سنگاپور کې د نړیوالې غونډې پر مهال د ایران خارجه وزیر سره ناسته وکړي. باوجود د دې چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي د ایران سره جوهري پروګرام پر سر خبرې کول غواړي. د سویل ختیځ اسیایي لسو ملکونو په دې غونډه کې د امریکا خارجه وزیر هاغلی پمپیو او د ایران خارجه وزیر جاوید ظریف دواړه برخه اخلي، خو د امریکا خارجه وزارت ستر چارواکي ویلي داسې هیڅ پلان نشته چې د ایرانی خارجه وزیر سره لیده کاته وکړي. دغه غونډه کې به د شمالي کوریا خارجه وزیر هم برخه اخلي او داسې کوم پلان هغه سره د لیدو هم د امریکا خارجه وزیر وایي چې نه لري، خو دغه چارواکي وایي چې که چیرې په مخه ورغی نو ورسره ممکن د خبرې وشي. د ایران سره د جوهري لانجې پر سر شوې له وزنامې نه د وتلو فیصلې وروسته د امریکا صدر ویلي که چرته د جګړې او تباهۍ خبرې کیږي نو که په داسې حال کې لیده کاته د ایران صدر حسن روحاني سره وشي نو بده خبره نه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبر مردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره خبرونه ته نه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه وغږی. د امریکا حکومت د پاکستان ترخګر ډلې لشکری طیبه د دوو نورو مالی مرستو کوونکو نمونه په نړیوال ترخګر نوملړ کې اچولی دي. په دې حقل نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علی تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکای خارجه وزارت په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې عبدالرحمن الدخیل د ډېرې مودې راهیسې د امریکا لخوا د خارجي ترهګرو د ډلې او د ځانګړي نړیوالو ترهګرو په نوملړ کې شامل وو. خبر پاڼه کې ویلي شوی دي چې دی په هند کې په کال 1999 او 2001 کې د لشکر طیبه لخوا د شوي حملو انتظامی مشر وو. سٹیٹ ڈپارٹمنٹ وی دخیل کال 2004 کې د برتانیې ځواکونو په عراق کې د نیولو وروسته امریکا ته سپارلې وو. امریکا دې په عراق او افغانستان کې ځان سره ساتلې وو او بیا په کال 2016 کې یې پاکستان ته ورکړې وو، خو پاکستان کې د خوشی کېدو وروسته بیرته د لشکر طیبه سره کار شروع کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت په خپل ویب پاڼه چاپ شوی خبر کې په حمید الحسن او عبدالجبار باندې د یادې ډلې لپاره د مالی اسانتیاوي پیدا کولو تور لګولې دي او په دوی یې بندیزونه هم لګولې دي چې مقصد یې د لشکر طیبه د مرستیالانو رابطې او د مالی مرستو لاره بندول دي. د امریکې د خزانه وزارت کې د مالی لیندین او د ترهګرو په حق له استخباراتو لپاره مرستیال سیکرټری سیګل مندلکر په یو بیان کې ویلي دي چې د لشکر طیبه لپاره مالی اسانتیاوي پیدا کوونکي د پیسو د راجمع کولو، د یو ځای نه بل ځای ته د وړلو او ترهګرې ډلې د مالی مرستو او تندرو ته د تنخواګانو ورکولو ذمہوار وو. منډلکر زیاتوي چې د خزانه د وزارت د دې ګام مقصد یوازې دا نه دی چې د لشکر طیبه مالی مرستې ختمې کړي او خلکو ته یې په ډاګه کړي، بلکې د ترهګر بریدونو لپاره د دوی د مالی مرستو ترلاسه کولو توان هم راکمول غواړي. د امریکای د آفس آف فارن اسټس لخوا اعلان شوی بندیزونه د امریکای کمپنیانې او وګړي د دې نومولې شوي کسانو سره د هر قسمه لین دین نه منې کوي. د پاکستان د دریو وسلوالو نمونه د ترهګرو سره د مرستو کسانو په نوملړ کې د اچولو وروسته د دوی مالی کاتې او اساسې هم تړلې شوې دي. د خزانه او د خارجه وزارت لخوا د جاری کړل شوی هدایت تر مخه په ټوله نړۍ کې د امنیتي چارواکو لپاره د درې واړو کسان انتهایی مطلوب کسان هم ګرځېدلې دي. د دې درې واړو کسانو په حق ویل کېږي چې دوی د لشکر طیبه اهم چوکۍ هم لرلې دي. لشکر طیبه باندې تور دی چې دوی کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې ترهګر برید کړی وو. په دغه حمله کې د شپږو امریکایانو په شمول د یو سل شپېتو نه زیات کسان وژل شوي وو. د عبدالرحمن الدخیل په حق ویل کېږي چې دی د لشکر طیبه مشر کمانډر هم پاتې شوی دی. د امریکای د سټیټ ډپارټمنټ په بیان کې ویل شوی دی چې دخیل په کال 2018 کې د جمو کشمیر ریاست د جمو سیمې لپاره د لشکر طیبه ډیویژنل کمانډر وو او د کال 2018 په شروع کې هم د لشکر طیبه یو اهم کمانډر وو. حمید الحسن د لشکر طیبه مالی سہولتکار بلل کیږي او د به د دې ډلې لپاره د فلاح انسانیت فاونډیشن په نوم چندې راغونډولې. د امریکای د خزانه وزارت تر مخه حمید الحسن به د فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه چندې راغونډولې او بیا به یې دغه پیسې شام ته لیږلې. حسن باندې دا تور هم دی چې دی د لشکر طیبه لپاره په پاکستان کې دننه او بهر د ټول مالی لین دین ذمہوار هم دی. د لشکر طیبه د یو بل غړي عبدالجبار په حق له ویل کېږي چې دی د کال 2000 را په دی خوا د دې ډلې مالی منتظم دی. د فلاح انسانیت فاونډیشن خیراتي ډلې لپاره چندې راغونډول د د لشکر طیبه غړو ته تنخواګانې ورکول او د ډلې نور مالی انتظام غوندې سیمواره د عبدالجبار په ذمه دي. د روان کال په شروع کې د امریکې د خزانه وزارت لشکر طیبه ته د مالی ټیکنیکل او د تګ راتګ او زی زیګي سهولت ورکولو د مرستو په تور کې د رحمان صیب فقیر محمد نوم هم د ترهکرو د سر په نوم لړ کې شامل کړی وو. د هند واک لاندې کشمیر د هند نه در آزادولو وروسته د پاکستان سره د شاملولو لپاره حافظ سعید په کال 1908 کې لشکر طیبه جوړ کړی و. دا ډله زیات پام په کشمیر ساتي خو په وروستو کې خپل هلې ځلې افغانستان ته هم غځولې دي. د امریکای سټیټ ډپارټمنټ په کال 2001 کې لشکر طیبه ترهګر ډله بللې و. د اپریل په میاشت کې سټیټ ډپارټمنټ د پاکستان سیاسي ګوند ملي مسلم لیگ باندې بندیزونه لګولي وو او دا ګوند او د دې غړي یې ترهګر بللې دي. ملي مسلم لیگ ګوند تیر کال جوړ کړل شوی وو او دا باور کیږي چې دا د جماعت الدعوه سیاسي مخ دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا ملي مسلم لیگ د سیاسي ګوند په حیث د نه درج کولو وروسته د دې ډلې غړي د یو بل مذهبي ګوند الله اکبر تحریک د سیوري لاندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. د امریکې او هند لخوا په پاکستان نیوکه کیږي چې د په سیمه کې د لشکر طیبه په هلو ځلو سترګې پټې کړې دي خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې ټول هیواد کې بغیر د څه تفریق نه د ترهګر ډلو جال یا نیټورک ختم کړی دی.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د پاکستان په عامو انتخابونو کې د تحریک انصاف د شاندار کامیابی په ترڅ کې د پارټۍ د مشر د عمران خان په باره کې د غربي ملکونو د اخبارونو تبصرې او تجزیې جاری دي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز هم خپل یو اداریه په عمران خان لیکلی ده. د اداریه سرخط ته د پاکستان نوې بیټسمین د اداریه په شروع کې لیکلی شوې دي چې عمران خان د پاکستان په عامو انتخابونو کې د کامیابی حاصلولو لپاره د خپلې پارټۍ تحریک انصاف مشري اومغه شان وکړله لکه څنګه چې 25 کال وړاندې انګلینډ کې د ورلد کپ په مقابلو کې د خپل ملک د کرکټ د ټیم د کپتان په حیثیت کې کړی و. اداریه لیکي چې آیا عمران خان به د بډو رشوتونو او د لانجونو ډک ملک پاکستان په سملار روان کړی شي او کنه. اخبار لیکي چې د پاکستان کشالی او کړمی بشمیر دي. بډو رشوتونو په کې خپل جړړې خوري کړې دي. هر کله چې د ملک اخیری منتخب وزیر اعظم دوافتي وړاندې جیل ته لیږلې شوی دی. بلخوا ملک د خارجي قرضو د لاسه لکه د پوکنې په شان ډس کولو ته جوړ شوی دی. په ګرد ملک کې بجلی نشته او د بیروزګارۍ د لاسه پاکستانیان د مشرق وسطا په ملکونو کې په هر قسمه کارونو کولو مجبور شوي دي. د دې هر څه د پاسه ترهګر حملې د امرو د معمول جوړی شوی دی. امریکای سره تعلقات خراب دي او د فوز د روایتي مداخلت د لاسه سیاسي حالات هم سخت غیر محکم دي. نیویارک ټایمز په لاره اداریه کې زیاته چې د عمران خان انتخابی ګټه د ټګو ټورو نه خالی نه ده. د پاکستان مضبوط فوز او د مخبره ادارو د عمران خان د کامیابولو لپاره د نوکو پوندو زور لګولې وو. حریف سیاسي پارټۍ دا وخت په انتخابونو کې د غلا غلطیا کې دوه خلاف په ګرد ملک کې چغې سوري وهي خو بیا هم د عمران خان تحریک انصاف دومره نشستونه اونې ګټل چې په خپل سر ځان له حکومت جوړ کی. په دې سبب د خپل سیاسي مخالفینو سره د یو شریک حکومت په جوړولو خبرو اترو ته مجبوریږي. نیویارک ټایمز لیکي چې شل کال وړاندې عمران خان د عالمی سطح یو نامتو او رنگیز لوبغاړی وو. د د عیش او عشرت د خپل عمر جاری ساتلو په دې سیاست ته د راننوتو فیصله وکړه او نن سبا د یو ډیر متقی او پرهیزګار مسلمان څیره جوړه کړې ده. د خپل لومبي تقریر کې د غریبو او د نیستمنو د روچتولو په غرض پاکستان نه د یو اسلامي فلاحي مملکت جوړولو د خپل پوخ نیت څرګندونه کړې ده. د ملک د خارجي معاملو په حق له عمران خان ویلي دي چې د امریکای سره تعلقات خکې سره د دې چې په سیمه کې د امریکای په پالیسو عمران خان د هر چا نزيات بدرد ویلي دي. صدر ترامپ افغان ترهګرو له محفوظ زینو ورکولو په تورونو پاکستان باندې د لکونو ډالرو امداد بند کړي دي. عمران خان د کشمیر په شخړه هم هندستان سره د څه قسم روغې جوړې راوستو لوس کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د سیاست د کړو وړو د بدلولو د غریبو د ژوند خکولو او نورو ملکونو سره د تعلقاتو د خکولو د عمران خان د کامیابۍ دارمدار په ډیرو خبرو دی. په دې کې د څه قسمه اتحادي حکومت د جوړولو د فوج لخوا په ده د پړي د څومره سستولو او د بېشانه زیاتو قرضو د تابعیا کولو خبرې شامل دي. اخبار لیکي چې د دې ټولو مقصدونو په کامیابۍ سره د حاصلولو په لار کې د ده د خپل شخصیت هم کردار شته. اگر که عمران خان په ځان د یوې ډېرې ښایسته او زړه راښکونکې ځاندري خاوند دی، خو بل طرف ته خپلې خبرې نه د زر زر اوړېدو دپاره د یو ټن خان په تنزیه نوم هم ډیر مشهور شوی دی. نیویارک ټایمز خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د دې ټولو مشکلاتو باوجود عمران خان چې ښه تبدیلي دا وخت په بوختو کې د انختی پاکستان دپاره ډیره ضروری ده. په دې لار کې که هر څومره کامیابی ترلاسه کیږي، د دې به نه یوازې پاکستان ته فایده وي، ولې ګاونډي ملکونو قرض ورکوونکو او په تیره تیره امریکې ته به هم وي، کومه چې د تعلقاتو د ښو یا د بدو په دواړو صورتونو کې د اسلامي ترهګرۍ خلاف هلو ځلو کې پاکستان سره تړلې را روانه ده. امریکې، چین او هندوستان له په دې وخت کې د هوښیارتیا نه کار اخیستل پکار دي، او چې څومره وسې کیږي نو باید چې د عمران خان په لاره کې پراته خنډان لرې کړي.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
افغانستان چارواکي وایي چې په غتیز افغانستان کې 13 ورځ په سرکاري ودانیو باندې شو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. نړیوالې میډیا د غشمیره د وژل شوو خای چې شپږ تر رسیدلې ده. دغه جګړې تر یو سات پورې دوام کړی دی او د ننګرهار چې کوم حکومتي ویان دی عطا الله خوګیانی، نو هغه وایي چې دغه جګړې تر یو سات پورې دوام وکړ او په دغه یو سات جګړه کې تمام حمله کوونکي وژل شوي دي. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار عدنان رشید باندې کوي.
د ننګرهار والی ویان عطا الله خوګیانی ویلي چې په جلال آباد ښار کې د دریم بریدګر وژلو سره د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو په دفتر د وسلوالو ډله ییز برید سرته رسیدلی دی. د ښاغلي خوګیانی په وینا دغه پیښه کې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. وژل شوي کسانو کې درې ترهګر هم شامل دي. د ننګرهار امنیتي قومندانۍ ویان فرید خان امریکا غږ ډیوه سره په خبرو کې ویلي د وسلوالو لخوا د جلال آباد ښار په درېیمه ناحیه کې د کډوالو ریاست په ودانۍ د نهې په ورځ 12:30 بجې برید ترسره شو. طالب وسلوال د دغه برید نه انکار کوي او تر اوسه بل یو ډلې د دغې برید ذمواري نه ده قبوله کړې، خو د ننګرهار والی ویان وایي داسې ښکارېږي چې دغه برید په شا د داعش وسلوالو لاس دی، ولې چې ورستو کې په ننګرهار کې شوي یو شمېر ترهګرو بریدونو ذمواري داعش وسلوالو منلي. د جلال آباد یو سکول درې امنیتي ساتونکو وژلو تر څنګ په سکانو باندې شوي ځانمرګي برید چې په کې 19 کسانو ژوند لاسه ورکړی وو ذمواري هم داعش وسلوالو منلی وه. څېړونکي وایي داعش وسلوال اکثره عام خلک په نښه کوي، کوم چې د امنیتي پوځ په مقابله کې یو آسان هدف دی. د امریکا وتلې اخبار نیویارک ټایمز د افغانستان حکومتي چارواکو د خولې لیکي د ختیځ جلال آباد امنیت ساتلو لپاره نن د چهارشنبې یا د شورو په ورځ د افغانستان قومي پوځ پر ځای کولو فیصله کړې شوې ده. بل اړخته د فراه صوبې چارواکي وایي د نهې په ورځ په سړک کې خخ بم چاودنې سره 11 مسافر مړه شوي او 30 نور زخمیان شوي دي. د فراه والی ویان ناصر مهر وایس اف امریکا ته ویلي متاثره شوي کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د ښاغلي ناصر په وینا طالب وسلوالو په ورستو کې په دغه سیمه کې ځمکې بمونه خښ کړي وو چې هدف یې د امنیتي ځواکونه وو. تر اوسه د دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې خراب امنیت له وجې عام ولس زیات ځپلی کیږي. روانه میاش د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی رپورت کې ویل شوی سکل اولنی شپږ میاشتو کې د خراب امنیت د لاسه ول سوا عام وګړي وجل شوی کوم چې تیر لسو کالو کې د ټولو نه زیاته شمیره ده.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلی چې داسې هیڅ اراده نه لري چې په سنگاپور کې د نړیوالې غونډې پر مهال د ایران خارجه چارو وزیر جاوید ظریف سره ناسته وکړي، باوجود د دې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران سره جوهري پروګرام پر سر خبرې کول غواړي. په دې حق لنور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
د تیر یو کال نه زیات وخت راهیسې د ترکیې او اروپا ترمنځ اړیکې د ډیر زیات تاوتریخوالي ښکار شوې وې. دا په داسې حال چې د ترکیې صدر ریسپ طیب اردوغان د اروپایي مشرانو په اړه سخته لهجه خپله کړې وه او پرې به یې د نازیانو په رنګ رویو خپلولو تورونه لګول. د ترکیې لخوا اکثره به غیر دوستو تورونه د اروپایي کامونو د خلکو گرفتار کولو چې پکې په خاصه توګه د جرمني وګړي شامل وو له وجې د برلین سره اړیکې تر اخیره درجه پورې خرابې شوې وې. د برلین په مشرۍ یورپ د انکارا پر ضد مخپوزیاتې سخت دریځ خپل کړي چې پکې مالی او اقتصادي بندیزونو دړکې شامل وې. د ګلوبل سورس پارټنر سره تعلق لرونکي سیاسي سیړنکارا اتلیا یسلدا وایي چې د ترکیې او اروپایي اتحاد ترمنځ د مسلې ختمولو وجه دا ده چې اروپایي اتحاد په اخر کې دې فیصلې ته ورسېدلو چې څنګه به ترکیې سره لین دین کوي، او بل دا چې هغلی اردوغان په دې خبره پوه شوی چې نوموړی اروپایي اتحاد نشي یوازې کولی. د جون په میاشت کې د هغلی اردوغان بیا منتخب کېدلو سره ورته د یورپ سره د اړیکو بیا د سره کولو موقع ملو شوی، او په راتلونکو 15 کالو کې دواړو لپاره د یو بل زغمل وي. دا خبره د منځ ختیځ ټیکنیکل یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو پروفیسر حسین باکسی کوي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې لپاره د ترکی اقتصادي پالیسو او سټریټجو ته د شخړو پر ځای د نورو زیاتو مرستو ضرورت دی. که د ګډو مفادو خبره وي نو د واشنگتن لخوا د ایران نیوکلیایي پروګرام پر سر نړیوالې معاهدې نه وتلو سره انکارا او اروپایي اتحاد ته د مخالفت کولو یو شریکه موخه په لاس ورغلې. د اروپایي ملګرو په رنګ د ترکی کمپنۍ د ایران سره د تجارت پر سر د امریکایي بندیزونو سره مخ دي، خو سیړنکاران وایي چې د واشنگتن پر ضد د انکارا لخوا د یو ګډ دریز هیله لرل بې ځایه ده. د ترکیې یو پخوانی ډیپلومیټ ایدن سلسن وایي چې د ایران بندیزونو په اړه د اروپایي اتحاد د هیوادونو تګلاره بدله ده. د دې سره سم د انکارا لخوا د یورپ په اړه خپلې تګلارې ته بیان کتلو یو مهمه خبره اقتصادي عناصر دي. صدر اردوغان د آبادکارۍ لپاره غټو پروژو جاري ساتلو په اړه ژمن دی، په کمی کې چې د نړۍ یو تر ټولو لوی هوایي ډګر جوړول او دغه رقم نورې غټې غټې پروژې شامل دي. باکسی وایي چې د دغه غټو پروژو لپاره به هاغلی اردوغان له نړیوال مالی او قرضې ورکوونکي ادارو سره مرستې کول وي. نوموړی زیاتوي چې عراق او شام جنگونو تباه کړي او اوس یې د بیا جوړولو وخت راغلی چې ورلا د یورپ مرستو ته اړتیا ده. ترکیې د شام او عراق سره پوله لري. سیړنکاران وایي چې صدر اردوغان د خپلو ګاونډیانو بیا آبادکارۍ ته د ترکیې لپاره د اقتصادي موقع په سترګه ګوري. نو دغه وجه ده چې صدر اردوغان هم په دې کال کې د فرانس، جرمني او د راپورونو تر مخه د روس یوه غونډه پلان کړې چې پکې د شام د بیا جوړولو په کار باندې توجه ورکولو تمه لرل کېږي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 0303.
زمنګ همکار وکیل خان چې د امریکا او ترکیه ترمنځ د اړیکو خرابې دوه سره د ترکیه او اروپا ترمنځ کوم اړیکې د تاوتریخوالي خرشي په دغه حق لایته ستاسو راپور وړاندې کوو. اوس ورزو د بلې راپور په لوته د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پمپیو ویل دي چې داسې هیڅ اراده نه لري چې په سنگاپور کې د نړیوالې غونډې پر مهال د ایران خارجه وزیر سره لید کاته وکړي. دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو زمنګ همکار کل څنګه کړ وړاندې کوي.
د سیشنبه یا خالی پورس په سنگاپور کې د لس آسیایي هیوادونو د همکاري تنظیم آسیان غونډه کې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم برخه اخلي. خو د امریکا د خارجه وزارت یو لوړ پوري چارواکي د سیشنبه یا نهه پورس ویلي امکان نه لري چې دواړه به د یو بل سره لیدنه یا خبرې وکړي. د چارواکي ویلي چې د آسیان په غونډه کې به شمالي کوریا هم برخه اخلي او د خارجه سیکرټر مایک پامپیو د شمالي کوریا د چارواکو سره د لیدو موقع لري. خو وايي چې لا تر دا دمه د دواړو ترمنځ د خبرو اترو سترتیب یا سکیجول نه دی جوړ شوی. صدر ټرمپ چاسي امریکا د کال 2015 نړیوال تړون څخه وباسله. د کم تړون تر مخه په ایران د جوهري وسلو نه تیارولو په بدل کې په تهران لګول شوی اقتصادي بندیزونه کې نرمي راوستل شوی و. صدر ټرمپ دا ګل پورز ویلي هغه د ایران صدر حسن روحاني سره نیخ په نیغه خبرو اترو ته تیار دی. د ایتلی د وزیر اعظم سره په سپینه ماڼۍ کې د یو خبري کانفرنس په مهال یو خبریال د صدر ټرمپ څخه پوښتنه وکړه چې آیا هغه به د ایران صدر حسن روحاني سره د ملاقات لپاره تیار وي او کنه. صدر ډونالډ ټرمپ په ځواب کې وویل زه په خبرو اترو یقین لرم. نوموړي زیاته کړه د ایران صدر سره د کومو شرطونو بغیر به کم وخت هم ملاقات لپاره تیار وي کچری د ایران مشر دغه ملاقات لپاره چمتو وي. ډونالډ ټرمپ نیغ په نیغه سفارتکاري په حیثیت په وروستیو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره یو په یو ملاقات حواله ورکړه څوک چې د امریکا سره ښه اړیکې نه لري. صدر ټرمپ ویلي که ایران وغواړي نو زه ورسره لیدو ته تیار یم. ولې چې ایران دا وخت یو سخت وخت ساتیریږي خو زه د ایران مشرانو سره د دوی په خوشاله لیدو کتو ته تیار یم. روسته د سی ان بی سی خبری ادارې سره د خبرو په وخت شاغلی مایک پامپیو وویل چې صدر ټرمپ د ایرانی چارواکو سره لیدو ته تیار دی. کچری ایرانی حکومت د خپل ول سره کوم رویه ساتل ده په هغه کې بدلون وکړي او په خپل ناوړه چلن کې کمی راوړي او په هغه جوړی تړون باندې رضا سي چې کم واقع هم د جوړی وسلو مخه نیسي. صدر ټرمپ د دغه خبری روسته د ایران لخوا په جواب کې ویل سوی وو چې د واشنگتن سره نیخ په نیغه خبری اترې وروسته د هغه کېدای سي چې امریکا د ایران سره د چین، فرانس، روس، برتانیا، جرمني توې تړون کې پیرته شامل سي.
خبر په پخوا کې تمکو سیزن شروع شوه د دیو رادیو خبريال ملک خاص په تاسو تفصیل باندې
د پښتونخوا نغداور فصل تماکو دی وخت د خرص په مرحله کې دی. هر کال لکمنیانو په کوټه کې د کمینه پس سخ کال د یو کم 50 میلیونه ټن نه یو 50 میلیونه ټن ته ولاړ شوی دی چې نرخ یې پر اوس کلنی یو سل اته اتیا روپے کیلو لګولی دی. کاروندګر وایي چې سخ کال دوی ښه تخم او زری خور استعمال کړی دی چې فصل هم د پروس کال په پرتله ښه شوی دی خو آمدن ورله خوند نه ورکوي چې په ډیپوانو کې د خرص او الته د دمې ځای هم ستړی کول کوي. انور علی ڈیوا ریڈیو ته وې
سحکل کوم کوالټی د زم جناب په تاریخ کې نه راځي ځکه چې سحکل ټول زمیدار 100% زمیدار انتیجه خورا چولې ده. دغه ټول هم انتیجه خورا چولې ده 100% زمیدار چولې ده. کوم څه هله چې بیا دې خبره پیمای واله ما دې پیمای ته ما اے سی لګول دا مې کړو حزب مې زب خپل مننه په دې سی لګېدو نه په چارو نه وته دی وا دغه انتظام ګار ورډ دې هم دې نو انتظام ته هغه څنګه څنګه چې دی ورې ځکه چې دلته سره لاړو نو موږ به ګټه یو نیمه کې پاره یو
کاروندګر ته ستونزې مسلې ډېرې دي خو د تماکو بورډ څومره حده پورې دغه اوارولی شي. د بورډ نوموړی غړی کیزار احمد وایي چې کمنیانې د بورډ د قانون نه تیر شوي دي چې په حق کې به یې ښه نه وي. کیزار احمد زیاتوي
دا مونږ کړی دي ایون بورډ هم دا فیصله شوې ده چې دوی د چار صدا کې او جمال گڑی کے اور حسین کے لیے خپل سینٹر پلاؤ کی ابھی باوجود بھی نہ پلاؤ کوئی لگی ہے بانے کوئی لگی ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور
کمپنیاں نے نڑیوالی دی اوکر مقامی قانون دا ٹولو دا پارا یو دے. ملک وقاص خان، وائس آف امریکہ، ڈی ون نیوز، پیخور.